بیر احمد وای اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې ټلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
موندل لسوالې کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د موندل هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعت پیاده روي، یا حتی 6 ساعت پیاده راځي، او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیری سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 20 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په وخت کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دې خوا په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور سوی ده انتقال لپاره انتظار باسو، نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوه پایې منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو، او دوه پایې نور هم پیشنهاد سوی ده چې څلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحاتو کې په نظر کې نیول سوی ده.
نورستان غرنی ولایت دی چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې له پامه غورځول شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالو نیولې ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشتا، یو مزدور په ژړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسې د زمان له تغییراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مگر اوس دا دود یو څه کم شوه. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار د پرخي څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی
ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر د ټواز دلته مې هوټل د غزنی کې زغبغ په دې لسته سبق په خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چې چالي هوټل کې.
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاور دغه هوټل نو خپل غریبي ده کوي خلک جګر خوندې نه سندرې به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دی نسته نومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم دی. نو ولې به مونږ خو اوس به ژوندی شو، کراري به وویني به نه وي، مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمونه دي غمونه دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خو هغې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولې.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغسې قانون به ونو بیا به مشران راټول شو او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځو. دا د خپلوۍ لپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتنه کوي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنګ شول جوړ شول بیرته رنګ شول. خدای احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې زه څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي د ادب مینوال دي ټول په خپل تخلیق کار هم دي یعنی فنکاران هم دي څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي. نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی. دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو. خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استره درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي. یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي.
نو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغه
نه کوي. نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه د بهیر سره ته ورغلی یم ځکه سمالته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکري خبره هم شته دی او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکري خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په
غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا را نه وړ، پخپل د ولسی سمون د پاره یې چې کم کارونه کړي دي، لکم اپروچون یا روشون نه کار اغسته، لڅ سره مخامخ خو اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیرومت کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیا باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږیږي د چ هندي سبک ځانګړتیاوې څه شي دي، وس څوک د دې نمائندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم میلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پراروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستي پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د غزوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خدا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغه باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري دغه
ځانګړي کره کتنه معیاري
کوي، معیاري کولو د پاره کار کوو چې دا معیاري کوو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږیږي، او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه پکې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي، په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده، او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه هم صاحب ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوړیدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ. پوهان صاحب یزال
څوک؟ ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب پاره راتوي کوم ځکه یو زکړې د چیرته وکړي؟
لغمان ولایت کې په دیار لس او د شام لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسه مې د لغمان د روخان پولیسه کې په 1955 کال پیته رسولې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستري هم دلته وکړه.
ماستري دې په څوم کال کې؟
ماستري کې په 1985 کال کې ماستري نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره، زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستري نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوانه داسې یو لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، د دې ساينس پوهنځي کې د تا محصل وو، او د سره د سلیکټر مایو باندې وو، ولی با استعداد وو، په ساينس کې ډیر پوهېده. د برابرته موږ زموږ ښوونځي ته هغه بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري د خبرې به کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم، او بالاخره ته په تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم، او دا دی نن تاسو دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي وې، او دوم نمره فاده وو، نو په هغه حساب باندې بیا د طالب تربیه پوانځي تلته درخواست ورکړه. اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه نو هغه نه و نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د طالب تربیه پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا پوانزی که رئیس دی پوانتون منو وقتل چی باید دی ادبیاتو پوانزی مرستیال شم.
زما در غیداری چه رو سر چندن می ننشتا
نو ما اقتمون بایدیم چیز در کار نشما کولی زی فقط درس و تدریس و در خبری کولی شم. زما خو خیفه نظر که ونین ولی و زی در فاکولتی معاوین و تاتم شدم چی کلا تشکیل را را پیشل که زی معاوینیم فورا میاد ریزا وکرلا و زن مرا تبدیل که کابل پانتو لا معاوینیت نو دی داری نمی زن خلاص کرد او دو تا در استاده
پوانسه تو خود دلتر در جبا دبیات پوانزی پختو چنگی که استادی لزگون سلگون تزوایم چه زرگون ماسیرین و مروزلی در درس او در تدریس خواهی و مگر لیک لیکوالی چیرانه داشن لیکوالی مکل شروع
بله. زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري. نو د لیکوالی سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې لیکوالي را ختم جدا دی یو بری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولی لیکوال نه دی.
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولی یو څوک ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولی دغه ډول یو پنځګر به نه وي ستا خبره. نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنری اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړې د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنری اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی تقریبا یو نه لس کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه مې نور هم پیل کړي دي بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
ځله ولیدو
او خپله باندې د هایکوګانې م لیکلي
او لیکلي مې دو
دا کتاب
ان شاءالله چاپېږي. دا به ډېر ژر یو وار خو چاپ شوی دی اوس مې نورې ور باندې زیاتې کړې دي او یو بله سریزه مې ور باندې لیکلې ده انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
استاد پرته له هایکو غزل نظم دا م لیکي؟
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تورې سترګې سرې شي. دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تورې سترګې سرې شي. اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهنسب د څېړنې د برخې راته ووایي کومې کومې برخې کې دې څېړنې کړي ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
داسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. هغه د طالب تربیه پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. هغه نمونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چې چاپ شوي ده. دغه سه صلاح و نور مقالې ډېرې دي د پوهنتون اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسی شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکو غانې ورو یا یو غزل ورو
زب د غزل په اړه ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بقافی غزل به چا نوی لیکلی ما بقافی غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې په څه شوی دی هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د پانسه په چی شپاړو
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بس تاسو هایکوګانی وو
دا دغه په انتون هله نشي رب دې فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي مړه جاپان څه او د چل مال ګرڅټلې لاڅه. او یو ډېره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډېرې لیکل شوي دي ولې مهمه خبره دا ده چې په دري ادب کې زموږ په افغانستان کې کنه په دري ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې نو لومړي ځل دپاره په دري ادب کې هایکو ما لیکلې ده. یعنی دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دري هایکوګانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دري ادب کې د هایکو اساس دی هغه ما یې کړې کوي زه به درته وایم. سپنگر دری هایکو نم دی گفتم جوانی گدهی نزی بر تو را کوش بیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدهیگر نی نو بلده وسمن گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیره مننه جناب پوان صاحب کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي.
نیله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومانو په نننۍ زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډېر خوږه کوچنۍ کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنا او خاپیری نومیږي په شریک واورو. زرپانا
شپنا او خاپیری نل سهارا تر مازیګرا کچھ نیش پنی د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډیر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو ی دبر پر سر کې نستا خپل غټۍ پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزلې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ. وزما پس وته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غږ شو سې شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې. شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې خوا دې خوا وکتل. لیلری په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده. ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې؟ خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډیر هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده. خاپېری راښکته شوه. شپنه وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپېری وویل ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپېری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنی زر زواب ورکر زچنی تا دو بوس کلو لپاره تلی وم چراغ لم پسم ورکو خاپیره پختنه وکڑا زی پیدا کم شپنی وخ که پاکی کری تی پیدا کویشی خاپیره زواب ورکر هو کوخخ باو کم چه در تا پیدای کم شپنی وویل خا نو زر کوا ما تزما پس پیدا که چنا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری خاپیره د ډبرې شاته تاوشوا او لسو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی یو د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیره وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیره خپل زرینه لخته و خوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې خو هم دا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنې ټینګار کوه چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیره یوه شیبه غلې شوه بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو خاموشی صدا د غوغا غیږ کې څوک سلامت دی د بلا غیږ کې خاموشی صدا د غوغا غیږ کې څوک سلامت دی د بلا غیږ کې بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږ کې بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږ کې نزد چا شوم او نه څوک زما شول حسی مزل دی د هوا غیږ کې په خوشبوی پسې وران زړه ګرځم ژوند لټوم دی او چا غیږ کې
زما په حق کافر یارا د بزرګې کیسې دی ور مخاند ما
غبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته غبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته ازرائیل پارام مسا واخله ازرائیل پارام مسا واخله شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بی خوندی ده پسینو کې درزا نشته